کرکټ یحیی اسد نورستانی نه کوو چې په دې ډیر کم وخت کې ډیر خلې ځلې د نورستان ولس د کرکټ په برخه کې وړاندې کړل.
د نورستان اوسیدونکو په دغه ولایت کې د لومړني کرکټ لوبغالي جوړولو خوشاله کړی دي. د دوی په وینا له تیرو څو کالو په مرکز پارونه ولسوالیو کې د کرکټ لوبغاړو او مینوالو شمیر زیات شوی او په داسې ځایونو کې لوبې کوي چې هغه د منډې، توپ اچونې او توپ نیونې لپاره هیڅ مناسب نه دي. د لویدیز نورستان اوسیدونکی یعقوب خان:
نورستان ولایت یو غرنیز علاقه ده، اکثر په سیمو کې زموږ ځوانان کرکټ سره علاقه پیدا شوې دي. په تیګو مینځ کې، په درو کې، په غرونو کې هغوی لوبې کوي، زیاتره غورځیږي، ژوبل کیږي. باید معیاري میدانونه هغوی ته جوړ شي، نه تنها کرکټ ته، ټول ورزش بخش ته باید متوجه شي ترڅو ځوانان ورزش وکړي.
نورستانیان وایي که په ولایت کې معیاري لوبغالي ورغول شي نو د افغانستان کرکټ بورډ کولی شي چې د اوړي په موسم کې په دغه زرغون او ښکلي چاپیریال کې د شپږیزې په څیر مهمې سیالۍ ترسره کړي. د نورستان په مرکز پارون کې په ولسي ځمکه او شخصي لګښت په داسې حال کې د کرکټ لوبغالی جوړیږي چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې د حکومت او کرکټ بورډ په مالي لګښت د کرکټ لوبغاړو ته یادې اسانتیاوې چمتو شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته. فلسطینی روغتیایي چارواکي وایي چې په غزه کې د اسرایلو د تېرې شپې په بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د وژل شویو کسانو په جسدونو کې د الاقصی شهیدانو روغتون ته وروړل شوي دي او اسوشیټډ پریس هم شپېرلي د یوې ښځې او درې ماشومانو پاتې شونې شامل دي. دا برید داسې مهال شوی چې متحده ایالاتو، قطر او مصر له میاشتو راهیسې هڅې روانې کړي چې په غزه کې د یوه اوربن او د اسرایلي برمتو د خلاصون لپاره یوه موافقه ترلاسه شي، خو تر اوسه په دې برخه کې اختلافات نه دي حوار شوی. د امریکا د ولسمشر مارسیلی کاملا هرس د دیموکرات ګوند لخوا د ولسمشری لپاره خپل کاندیداتوري ومنله. نوموړی تیره شپه د دیموکرات ګوند د ملي کانګري په څلورمه او وروستۍ ورځ د وینا په ترڅ کې رسما د ولسمشری په راروانو انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند له لوري کاندیداتوري ومنله. مخکې له دې چې کاملا هرس وینا پیل کړي، شاوخوا درې دقیقې د ګډونوالو له تود هرکلی سره مخ شوه. هغې په دې وینا کې د امریکا خلکو ته د خپلو سیاستونو او پروګرامونو او لیدلورو په اړه معلومات ورکړل او همدارنګه د جمهوری پالو د ګوند د کاندید په خونی ولسمشر ډونالد ټرمپ پر او سیاستونو انتقاد وکړ. میرمن هاریس ویل چې د قانون حاکمیت ملاتړ ته ژمنه ده. کاملا هاریس وروسته لغی د دیموکرات ګوند له لوري د ولسمشری انتخاباتو نوماندی ته راوړاندې شو چې ولسمشر جو بایدن له خپلې کاندیدۍ لاس واخیست او د غیم ملاتړ وکړ. ټاکل شوی ده چې د امریکا د ولسمشری انتخابات د نومبر په 15 نیټه ترسره شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. د یو ویشت افغان شزینه لیکوالو د خاطراتو کتاب چاپ شو. وړاندې به په دې اړه واوري. لیونه به مهم تاریخی کتاب و مهم خبرو.
کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د غیر غذایی سیستم نه بحث کوي.
شعر لرو.
زه چې کله پښیمانی شم، اسویلی شم، انسان شم، نو د دې روایتونو ترجمان شم او د مینې
د خبرونې لویه برخه مو د لاسي صنایعو هنر ته بیله شوې ده. په کندهار کې کولالان لخپل کار خوښ دي.
چې دا ما دوه سیزن اول دی، بیا د ګلدانۍ سیزن دی، بیا نو ګلدانۍ جوړوي جوړوي، بیا د رژیم پر بیا ګلدانۍ دي. ا ګلدانۍ سیزن چې بیا ول دی، بیا بیرته لوښ تور اورو.
دا به هم واوري.
دا کنټ افغانې جوړوم، لاسي کارونه دي، چې نیوالې مې دا لاسي کارونه او خوښېدو هم دي، مریو هم ماشین هر کوم کار سی به و بس ما به خوښېدو کول مې.
زما ګرانه کابل کتاب چې په انګلیسي ژبه د مای ډیر کابل په نوم په روسیو کې آنلاین خپور شوی دی، پیرودونکي د امازون له لارې ترلاسه کولی شي. په دې کتاب کې یو وشت افغان شزینه لیکوالو د 2020 کال د اگست 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو خپلې ورسنې خاطرې لیکلې دي. دوی دا لیکلې دي چې په بانکونو کې وضعیت څرنګه و، له دوی سره چلند څه ډول و، د ښوونځیو په اړه هم خپلې خاطرې شریکې کړې دي. همداراز ځینو هغه خاطرې په دې کتاب کې خپرې کړې دي چې دفترونو ته تللې دي او هلته یې ځواب ورکړی دی چې نورې ورنشي. همداراز یې د طالبانو له تلاشیو څخه خپلې ویرې څرګندې کړې دي. د دې خاطرو لړۍ داسې ده چې له اوړي پیلېږي، مني ته ځي، بیا د ژمي خاطرې دي، بیا د پسرلي او بیرته اوړي ته رسېږي. تر خاطرو لاندې نډې لیکل شوي دي. دا خاطرې د افغانستان د بیلابیلو قومونو ښځینه لیکوالو لیکلې دي، که څه هم د دې کتاب لیکوالانو بیلابیلو هیوادو ته پناه وړې ده، خو بیا هم اکثر خاطرې په مستعارو نومونو خپرې شوي دي. د زما ګرانه کابله د کتاب هغه لیکوالانې چې خاطرې په خپلو نومونو خپرې کړې دي خبرو ته چمتو نه دي، ځکه چې دا کتاب یوې مؤسسې په بریتانیا کې خپور کړی دی او د خبرو لپاره د هغوی اجازه شرط ده. لیو آنلاین خبر شوی کتابه د یو لیکل شوی ناچاپ کتاب پلور. دا کتاب د افغانستان د تاریخ د یو مهم اړخ خو یو ډول پټ اړخ په باره کې دی. استاد نصر الله ستانکزی د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکلی دی. دوی پر دې تاریخي اثر نږدې 2 کاله کار کړی. دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی، خو که چاپ شي د پوهان ستانکزی په باور له 250 تر 300 مخونو پورې رسیږي. استاد ستانکزی چې د حقوقو استاد دی وای چې په دې کتاب کې د حقوقو په معنا د زندانونو تاریخ سپړلی دی. له دوی به واورو چې له کومې زمانې د افغانستان د زندانونو تاریخ پیل کړی دی.
اساسا د افغانستان د معاصر تاریخ، یعنی د احمد شاه بابا دورې نه لولسم کال نه را شروع او د سراغلی د جمهوریت تر سقوط پورې، په دې کتاب کې نه یوازې دا چې موجوده جغرافیه د افغانستان په نظر کې نیول شوې ده، بلکې دا د پښتنو چې د افغانستان برخه وه او موږ اوس هم وایو چې موږ به د هېواد یوه برخه رانه پرې شوې ده. په دغه موارد کې هم تر جایه پورې چې مقدوره وه او ممکنه وه ما مواد را اخیستي. مثلا کله چې خوشحال خان بابا په زندان کې شپې ورځې تېروي، هلته تالیفات کوي، د زندان په هکله لیکي او د خپل ژوند په ارتباط لیکي، دا مو را اخیستي دي. یا کله چې مثلا میرویس خان هوتک زندانی کېږي په لرغوني په تیر فارس کې او اوسني ایران کې، د هغه هغه حالات او د هغه نه هغه برداشت چې زندان څه ډول و، څه حالت لري، په دې ارتباط په علمي لحاظ هغه ته پاملرنه شوې. موږ او تاسو پوهېږئ چې په حقوقو کې یو مستقل علم وجود لري د جزا په حقوقو کې، چې په نوم د پینالوژي یا جزا پېژندنې په نامه پېژندل کېږي، چې هغه خپله یوه برخه یې د زندان مطالعه او په زندان کې د مجرمینو د اصلاح او مجدد تربیت مسائل را مطرح کېږي. مثلا کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د هغه د غذایي سیستم نه بحث کوي، نو دغه ټول مسائل، یعنی دا یوازې یو وچ تاریخي کتاب به نه وي، یعنی په هغه حقوقي اړخ او مسلکي اړخونو باندې هم تمرکز شوی ده.
پوهاند ستانکزی، تاسو مخکې یو ځل دې ته اشاره وکړه چې د احمدشاه بابا له وخته را پدې خوا، خو بیا بیرته وویل چې د میرویس نیکه او د خوشحال بابا د وخت زندانونو ته مهم اشاره کړې دي، په دقیق ډول یعنی له څومره وخت را پدې خوا د افغانستان زندان
په سیستماتیک ډول د احمدشاه بابا له دورې نه، اما په سرویس کې د وړاندې حالات هم یو تقسیم شوی حالات راوړي، چې ترغو په اسلام مدخل، چې ترغو اصل مسئلې ته داخلي کړو، نو هغه مخکې د مسائل ته هم اشاره شوې ده.
او د دې لپاره مو په کوم مراجعو اتکا کړی ده؟ د احمدشاه بابا یا د میرویس نیکه د وخت، یا د خوشحال خان خټک د وخت، لا خو د په دیوان کې هم ډېر اشاره ورته شته، لیکن د میرویس نیکه او د احمدشاه بابا د وخت زندانونو معلومات مو له کومه پیدا کړی؟
معمولا له تاریخي کتابونه چې هغوی په زمن د مسائلو کې دا مسائل راوړي دي، یعنی مشخص عناوین نه دي ورکړي، هغه استنباطات تاریخ کتابو کې راغلي، له هغه نه اخیستل شوي دي.
ولو کده یو کرخ هم و ما حالت به ترسیم سوید اقتاب که
بیا راو روس تا وقت کې چې کله تاسو د افغانستان د زندانونو په اړه معلومات راټول کړی دي، مثلا د امیر دوست محمد خان له زمانه راو روس ته دلته مو یو څه ډېر مراجع پیدا کړی دي او کنه؟
ډېر نه، محدود دي متاسفانه، یعنی ډېر موثق منابع یا ډېر علمي منابع یا مصادر چې هغه وکړی شي د مسله په عمیق ډول وڅېړي متاسفانه چې نه لرو. اما کله چې تاسو وینئ چې د دوی په منځ کې هغه کورنۍ رقابتونه مطرح کېږي، مثلا یو د عمده زندانونو د افغانستان نه چې د همغه زمانې نه تنها په افغانستان کې، په نورو دنیا کې به معموله بندخونی او زندانونه د پادشاهانو په قصرونو او دربارونو یا هغو ته نږدې محلوک کېدل. یعنی د امیر دوست محمد خان دورې ته چې کله تاسو لاړشئ نو ګورئ چې اکثرا د افغانستان محبسونه یا محبس او توقیف خونی په بالای سر که موقعیت لري، چون بالای سر د شاهانو په اصطلاح هغه اصلي قصر ګڼل کېده. یا کله چې مثلا تاسو راځئ د امیر شېر علي خان په دوران کې، نو بیا د شیرپور زندان مطرح مسله مطرح کېږي چې د شیرپور زندان حتی د امان الله خان په دورې کې د نادر شاه تر زمانې پورې په اصطلاح د افغانستان مرکزي زندان ګڼل کېږي، چون امیر شیر علی خان هلته شیرپور خپل په اصطلاح قصر جوړوي او هلته یو نوی کار جوړوي. بیا وروسته د هغه د نادر خان په زمانه کې ده چې د مزنګ د زندان مسله را مطرح کېږي، اما بیا د الازرزای شاه په دوران که دغه محبس رسما پرانستل کېږي. اما د په څنګ کې بیا ګورئ چې مثلا نور محابس وجود لري، فرضاً شخصي محبسونه وجود لري، دا ټول مسایل پکې پام کې نیول شي.
تاسو شخصي محبسونو مسله یاده کړله، ځینې شخصي کورونه مثلا د وزیر محمد اکبر خان د خپل خسر محمد شاه خان په کلا کې انګریزان بندیانې کړي وي، دا موضوع ډیره پراخی شي نه؟ یعنی فکر نه کوي چې
نه زه پر دغه جزئیات نه ور داخلیږم. یعنی د مال نظر د حقوقو په معنا زندان ده. د حقوقو په معنا زندان معمولا هغه زندان ده چې یو دولت لري، یا کله کله دولت له نامونه په استفاده سره یو څوک کاروي. مثلا و حتی د تیر جمهوریت په دوران کې، د مجاهدین د حکومت په دوران کې داسې محلات لرو چې ملک توایفی حالت ځان ته غوره کوي او بعضې اشخاص شخصي محبسونه لري. یا مثلا خارجي قواوې چې په افغانستان کې شتون درلوده، دوی پرته له دنه چې د افغانستان دولت پرې خبر وي، دوی ځان ته ځانګړي زندانونه درلودل، چې کوم سالونه د هلمند شورابک یا مثلا د کندهار زندان چې اصلا د افغانستان دولت ته خبر نو، او هلته افراد او اشخاص ساتل سوي دي. د مسایلو ته د حقوقي له نظره لیدل سوي چې اول خپله دغه محبس یا زندان څومره غیر قانوني او څومره خلاف د موازین راغلی، بیا وروسته د هغه نه دا څېړل سوي دي چې دلته هم زندان وجود درلوده، او ما هڅه کړې ده چې هلته حداقل ارقام پیدا کړم. متاسفانه دغه زندانیانو ته د مال لاسرسی نو یا نشته چې موږ مستند کړي وای ډېر ده. اما په هر صورت په دغه شکل باندې تاسو د خبرې په ارتباط چې شخصي زندانونو بحث څنګه ده، د هم د حقوقي نظر لیدل بدي
په وروستیو کلونو کې چې په افغانستان کې څرنګه څه ښکاري، فکر کوم تر ټولو لوی زندان پولي چرخي دی چې جوړ شوی دی، او بیا دا زندانونه یو څه منظم شوي دي. بیرته هغه ستاسو مسئلې ته که راشم، له حقوقي پلوه چې تاسو وایستئ، له کومې دورې را وروسته له حقوقي اړخه زندانونه تنظیم شوي دي؟ یعنی چې له زندان له محکمې سره هم ارتباط ولري او له هغوی هم له هغوی سره هم لاسرسی ولري محکمې ته، مطلب مې دا دی.
په اوله مرحله کې ډېر ابتدایي کارونه د امیر عبدالله خان پادشاهي کې را مطرح کېږي، ولې امیر عبدالله خان د خپل پلار د زندانونو دروازې تړي، او کله چې قدرت ته رسېږي هغه ارقام چې ښیي 12,000 کسان نارینه دی د امیر عبدالرحمن خان په دوران کې په مختلفو حبسخونو د کابل په مختلفو ځایونو په هرات او مزار شریف کې بندیان و، او 8,000 خزی بندیان وی چې د زنانه بندی خانه د اوسنی مراد خانی کې موقعیت درلود، سپنون د پری خانه تاریخ یادوي. دلته زندانیان هم بلاخان چې رازی دا زندانیان تا ټول تقریبا خوشی کوي او د خپل په مکمل ډول د زندانیانو سره ګوري یو تعداد افاقي یو تعداد تخفیف ورکوي یو تعداد چې مریضان خوشی کوي یا حتی لیول سوي دي خوشی کوي او د دې چارو لپاره امان الله خان چې په هغه وخت کې د عین الدوله په نام پیژندل کېده معذفه یي امان الله خان ادعا کوي چې د زندانونو د تنظیم لپاره یې لایحه جوړه کړې چې متاسفانه دې لایحې ته بالا تروس پورې لاسرسی نه ده پیدا کړې اما په منظم ډول کله چې امان الله خان په قدرت رسېږي په 1306 کال کې د لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د زندانونو د تنظیم لپاره یو قانون په نوم د نظامنامه حبس خانه ها و توقیف خانه ها په نام وضع کوي او په هغه کې د زندانونو د زندان نیمبانانو یا د زندان ساتونکو د زندانونو تشکیلات د دوی د غذایي رژیم همدارنګه حتی تاسو وګورئ هلته ډېرې او جالب نقطې ته د قانون توجه کوي چې هلته باید د مخدرو مواد استعمال په محبس کې حتی د نسوارو استعمال بندوي د تنباکو استعمال بندوي اما وایي چې هغه کسان چې معتادین دي د مخدرو مواد او په حبس خونو کې شته هغوی ته باید د ډاکتر د معظم ډاکتر د تجویز سره سم یو مقدار مخدر مواد ورکړ شي یعنی تر دغه عمقه پورې د زندانونو په ارتباط فرضي بیا په وروستیو کلو کې معمولا د افغانستان زندانونه دا چې قانون څومره په نورو دورو کې یا خپله د امان الله خان په دورې کې بیا د قانون څومره پلی سوی یا نه ده پلی سوی دا بیل بحث ده اما تر آخره پورې بیا په افغانستان کې زندانونه د قانون په چوکاټ کې راځي په د جمهوریت په دوران کې متاسفانه د دولت د حاکمیت خلاف د ځینو توافقاتو سیاسي توافقاتو په نتیجه کې د بګرام زندان پرانستل کېږي یا مثلا ځینې زندانیان انتقالیږي ګوانتانامو ته چې دا د بین حقوقو له نظره کله چې موږ د مجرمینو د استرداد قرارداد د امریکایانو سره ویلرو ګوانتانامو ته انتقال د خپله یوه لویه تېروتنه ده اما په داسې بګرام زندان چې کلونه کلونه د افغانستان دولت د ادارې نه وتلي و بیا له 2014 نه وروسته دا کرار کرار افغانانو ته ورتسلیم شو اما په هر صورت په دې ارتباط هم ډېر بحثونه وجود لري چې په تحقیقي لحاظ باید پرې بحث وسي تاسو پروګرام دومره وخت نه لري چې په دې کتاب کې ما ورته ډېرې اشارې درلودلې دي
استاد سنګزی په ورته وخت کې په زندانونو کې د حرفوي زده کړو مسله هم ده په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي چې له کوم وخت را په دې خوا په افغانستان کې دا شروع شوه
اصولا بیا هم د امان الله خان په دوره کې اما منظم ډول نه کله چې د افغانستان محبس د ظاهر شاه په زمانه کې په 1312 کال کې د دیمزنګ زندان رسما د مرکزي زندان په عنوان پرانستل کېږي بیا هلته ده چې یو دوه کاله وروسته د حرفوي تولید مسله مطرح کېږي ډېر ښه پوښتنه مو کړې زه به تاسو ته په دې دوره کې البته په 1314 نه وروسته یعنی شلم تر 1520 یا لږ نه تېر کلونو کې تاسو جالبه نقطې ته توجه کوئ د مزنګ زندان دومره تولید درلوده چې د افغانستان د پولیسو هر څومره پولیسو چې درلودل د ټولو البسه یې همدې محبس تولیدوله یا مثلا د دوی غنانبایی یا د دوی پخولو مرکز د مرکز ټول شفخانی لیدی او د مرکز د پولیسو قواو وچه دوی تهیه کوله او دا د زندانان په واسطه او د دوی این دی پارا بیاده هم به نظر کنی ویل سوی چه یک کسان چه کاسی بین دی ویتا چرا کنه که زحمه یا معاش ورکول پیگی ده هم په دی کتاب که راغلی دی یقینا ده که اسناد وجود داری
سنگزی سب په ورته وخت کې چې تاسو زندان نونو ته اشاره کړې ده که څه هم زندانی ته اشاره وکړه لکه خوشحال بابا ته لیکن نور مشهور زندانیان مو هم په دې کتاب کې یاد کړی دي
بله دقیقا مثلا خپل د امان الله خان په دوران کې د سردار نصر الله خان د تره متوتر زندانی کې د الله تر مرګه پورې هر کې ساتل کېده یا مثلا د مشروطیت نور زندانیان مثلا ولی محمد خان دروازی مثلا بیا وروسته د نادرشاه و الحضرت ظاهرشاه په زمانه کې حتی وروسته د داود خان په دوره کې او روس دیگر خدا شمیر پا نور حاکمتونو که دیدیگی حتی غیر قانونی دامون صورت نیسی در جای چه ممکنه ده بله
ده داوتخان پا وقت که مو مثلا دست شخصیتونو تشاره کرده لکه موسی شفیق لکه میواندوال او کنه
بله 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 سردار ولی موسی شفیق میواندوال محمد خانم رستیال دی کسانو تا بله بله تر جای پر چه ممکنه و مثلا ملک خان عبدالرحیم زی چه بیروگده دوره پا هم دزایر خان پا دوره که هم دو خان پا دوره که حتی دیز دموکراتیک خلق پا دوره که دوی دی پزندان نکشپی وره دی تیری کردی دی مسائل تا هم پاملاقه نکرده تر جای پر چه مقدوره
دی خلق دی دموکراتیک گوند لکودتا و روس ده یوش مرکسان چه پو زندانونو که ادام شویدی پو دی برخه که استاد حبیب الله رفیع یو کتاب لیکلی و زندان خوړلی ادیبان یوازی لیکوالان یاد کردی و پکه لیغی کتاب همو استفاده کردی ده پیو شکل؟
دیر لک دل پاره چه اول خود دیر دقیق ارقام متاسفانه دیده قیدام شو کسان پر ارتباط وجود نلری لستون وجود لری مثلا دسی شهن پاریسی و پدی سوشل میدیا که یا نور منابع و کلید پیگی چه فرزند پانتون دی استادان و لستون راوته دیدی چه پر دوری که لادره کسی بی دی یا زندان تطلیلی دی اما چون شمیر زیاد ده و متاسفانه اسناد وجود نلری نو دا به استون زیبید سرای دیر زیاد تنظیم کایسی یا دقیق ارقام به کتاب که ورکی
لپوهانستان اگزیست خمانانه دوی د مرکې په پیل کې د خوشحال بابا د زندان قضیه ته اشاره درلودې. خوشحال خټک په 1004 هجری قمری کې مغول ونیو او څو کاله د رنتبور په زندان کې زنداني و. دی وای له بګرامه پښې تړلې هندوستان لره روان شوم. په ډیلي په رنتبور کې 3-4 کاله حیران شوم. د رنتبور زندان د بابا په شعرونو کې بیا بیا یاد شوی دی. په یو بل بیت کې وای جهان واړه کور د عشق د محبت دی په خوشحال باندې بانډه شه رنتبور. دا هم د بابا بیتونه دی. پس له بنده دی د عزم د خوشحال د خاطر جزم یعنی ولی مخمکې ته یا مغولو سره رسم. د زندان پیښې د خوشحال بابا په شعرونو کې دومره یاد شوي دي چې شاید د بل هیڅ شاعر په شعر کې به دومره محبس ته اشارې نوي شوي. په نړۍ کې د زندانونو د موجودیت دقیق تاریخ څرګند نه دی. په قرآن کریم کې د یوسف علیه السلام زندان ته اشاره شوې ده. د یهودي سرچینو په استناد د موسی علیه السلام په وخت په بیت المقدس کې زندان یاد شوی دی، خو له روایتونو داسې څرګندیږي چې دا د بند منفرد ځایونه وو. مخکې تر دې چې منظم زندانونه جوړ شي، تر ډیره به جزا دا وه چې مجرم ووهل شي، او دا جزایې به په عام محضر کې خلکو ته ورکول کېدې چې د عبرت سبب شي. خو ورو ورو په ښارونو کې د مجرمینو له زیاتېدو سره به په یو وخت ګڼ کسان مجرمین وپیژندل شول، او دا به ګرانه شوه چې دې کسانو ته یو ځای سزا ورکړل شي. همغه وو چې په یوه مکان کې به یې بندیان کړل چې بیا به یو یو یا څو تنه یو ځای وهل او مجازات کول. داسې روایتونه دي چې رومیان له لومړنیو کسانو څخه وو چې له زندانونو څخه د مجازاتو د مرکزونو په توګه منظمه استفاده کوله. د تاریخي روایتونو له مخې د روم له مشهورو زندانونو څخه یو هم د مامرتین په نوم زندان و چې شاوخوا 1540 کال مخکې له میلاده جوړ شوی و. دا زندان د روم تر ښار لاندې په هغه ځای کې جوړ شوی و چې فاضله اوبه هلته تېرېدې، او هلته به زندانیان په ډیرو بدو شرایطو کې ساتل کېدل. په یونان کې بیا ځینو یونانی فیلسوفانو لکه افلاطون دا لارښوونه وکړه چې له مجرمانو د غچ اخیستنې په ځای دې د هغوی د اصلاح کولو لپاره هڅې وشي. په یونان کې په لومړیو وختونو کې حبس د هغو کسانو لپاره و چې جریمه به یې نه شوی ورکولی، نو د آتن بې وزلو به د جریمې له امله اوږدې مودې په زندانونو کې تېرولې. په ځینو قضیو کې به مجرمین د غلامۍ په سزا محکومېدل. دغه سزا په اروپا کې تر منځنیو پیړیو روانه وه. یوازې به یې بڼه څه نه څه بدلېده. مثلا کله ناکله به یې په زندانیانو د بیړیو پاروګان وهل، یا به یې نور شاخه کارونه باندې کول. وروسته بیا په اروپا کې د زندان قوانین منظم او منسجم شول، او زندانیان له خپلو حقوقو برخمن شول.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د شاعر منقاد الرحمن رودوال شعر لرو. له دوی مننه کوم چې دا شعر یې آزادي راوی مجلې ته د واتس اپ لاري را لېښل دي.
هواس زه چې کله د هواس د جهنم نه را په خود شم په سوت شم په ځان شم زه چې کله پخیمانی شم اس ویلې شم انسان شم نو د دې روایتونو ترجمان شم او د مینې او هواس تر برید را شم او د ژوند یو دولار کې حیران شم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د کولالی هنر یو شمیر لرغون پوهان په دې باور دي چې شای کولالی لوشي تر ټولو پخوانی وي او د هغه زمانې وي چې لومړنیو انسانانو دا فکر وکړ چې خواړه او اوبه زیرمه کړي. بیا د وخت له تیریدو سره دا لوشي منظم شول او ورو ورو یې د ډیر هنر غیژې ته پناه یووړه. انسانانو پر دې لوشو ګلان حکاکي کړل او پر رنګونو یې تزیني شیان پرې وایستل. د دې لوشو د جوړېدو چارې هم د وخت له تیریدو سره بدل شوې دي. یو وخت په یوازې پلاس جوړېدل، بیا ورو ورو داسې څرخونه ورته جوړ شول چې په اسانۍ څوک لوشي جوړ کړي او پرته له ډېر زحمته سوراحي ته هسکه نرۍ غاړه او څوشکۍ ورکړي. په افغانستان کې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې کولالي لوشي دود دي. د تخار له آی خانم، د لوګر له عینک، د کندهار له منډیګک، د جوزجان له تلاتپې، د کابل له بګرام همدارس له ځینو نورو سیمو څخه په موندل شویو پخوانیو آثارو کې کولالي لوشي ډېر دي. د ځینو په باور پاکستاني لوشو او چینایي ظرفونو په افغانستان کې د کولالي صنعت د ودې مخه نیولې ده، خو په کندهار کې نن سبا یو ځل بیا کولالي صنعت څنګه غوړېدلی دی. په دغه ولایت کې د کولالي صنعتکاران چې د هر ډول لاسي تنورونو، ګلدانیو، کوزو یا بدنیو او نورو ډول ډول لوښو په جوړولو بوختي وای چې د تیرو کلونو په پرتله د کولالي مسلک وده کړې او ډیر مینوال پیدا کړي دي. اوس مهال د کندهار د کولالانو پلاس جوړ شوي توکي ګاونډیو ولایتونو ته هم صادري شي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د کولالي صنعتکاران د دوجیزو لاسي تنورونو، د اوبو منګیانو یا کوزو، ګلدانیو، ګلاسونو او د بلابیلو لوښو په جوړولو بوخت دي. د سید ګل په نوم یو کولال ازادي راډیو ته وویل چې د ګرمۍ په موسم کې ډیر منګیان او په ژمي کې بیا ډیر ګلدانی جوړوي.
په دوبی کې بس دغه منګیان ډیر روزه، کښنی منګیان ډیر روزه، دغه تورسان چې دغه ډیر روزه، دا د دکاندارانو په دغه دکانو باندې کښیږي. اوله دغه خلک چې درو خلک بس چیرېږي، بس اوبه جنجې دغه ګلاس ګزندکی بلا چشه، دغه ډیر روزه او دغه کښنی منګی ډیر روزه. په دوبی کې دغه سیزن دی چې د ماز دوبی دغه سو سیزن اول وی دی، بیا د ګلدانی سیزن دی، بیا نو ګلدانی جوړوي جوړوي، بیا د رژیم پر بیا ګلدانی جي ا ګلدانی سیزن چې بیا ول دی، بیا بیرته لوښ تور اورو، لوښ تور اورو، لوښ جوړو، لوښ جوړو جوړو، درغه وخت پر چی پسرلای کیږي.
دلته د کولالی په صنعتي فابریکو کې سلګونه ځوانان په کار بوختیا او خپل اقتصادي اړتیاوی د دې کار او مسلک لاره برابروي. د حکمت الله سروري په نوم د کولالي لوښو یو خرڅونکي وایي په لاس د جوړ سوو تنورونو او د اوبو منګیانو یا کوزو بازار تر پخوا غوړېدلی او ګاونډیو ولایتونو او لیرو پرتو ولسوالیو ته هم استوي.
نو دا پروشا تر مخه به یوازې دا په کندهار کې او بل داسې ولسوالۍ ته، بولدک ولسوالۍ ته، میوند ته، داسې نور ټول اطراف ته دلته انتقالېدله. اوس چې د دې پروشا ډېر سوي دي دا نور ولایتونو ته هم صدرېږي. یعنی که درته وایي چې لشکرګاه او مساکلا او سنګین و داسې نورو ټولو ګردیز و داسې کابل و ایرات و دا ځایو ته هم دا زموږ شان چې دي دا ټوله صدرېږي او د پخوا تر وخت چې دي دا زموږ صادرات ډېر زیات شوي دي او ټوله خلک اوس په دغه اخته شوي دي د دغه شان څخه ګټه پورته کړي او په دغه باندې یو ورځ په ورځې خپل ځان ته راوړي.
د عصمت الله په نوم د کندهار یو اوسیدونکی چې دلته د کولالي تولیداتو د پیرولو لپاره راغلی وایي د کولالي صنعت له تولیداتو په ورځني ژوند کې ګټه اخیستلې خوشیږي او زیات خلک یې مینهوال دي ځکه لوښي او لاسي تولیدات تاریخي مخینه لري.
نو د منګیانو په خاطر باندې چې موږ دلته راځو د یو منګیانو به مو خوښ دي، مثلا طبیعي اوبه لري او د دې او د جای کو د یخې اوبه پرتله داس دي چې هغه توان رسي زکامي سړی او د ستوني درد ته پیښي. نو دا اوبه چې یو نورمال دي او د ټولو مبارزي څخه وقایع دي. اوس هم په ګرد کندهار کې د جمینوال زیات دي چې دغه منګیان رانیسي، د جې تر څنګ ما دا رانیولې دي. نو لوښ مثلا پیاله ده او د شنبو کنجي د هغه مسره ده کوم ځکه دا دته رواج لري او دا غریواج وسته په مخله لري.
د کندهار کولالان د دوی د کار لپاره د یوې مشخصې سیمې نشټوالی د یوې ستونزې په توګه یادوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د شهر او استوګنې سیمو څخه لیرې د دوی د کار او بټیو د فعالیت لپاره یو سیمه ورته مشخصه سي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروالي ویلي و چې د کولالانو د فعالیت لپاره د یوې مشخصې سیمې د ټاکلو لپاره هڅې کوي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
افغانی جامې په کوردن نه او بهر د افغانانو د کلچر استازي ټوب کوي. په نوې مل مریض لسیز کې یو راپور خپور شو چې پکې راغلی وو چې ل دیار ل 22 تر دیار ل 34 د سباندې 238 میلیون ډالر په ارزښت جامې افغانستان ته وارد شي بي دي. پدې کې هم نوی جامې به هم لیلامي جامې شامل وي. تر دې وروسته بیا په منځنۍ کچه افغانستان ته هر کال د شاوخوا 10 میلیون ډالر په ارزښت جامې واردې شوې دي. البته په 1940 مریز کال کې له بهر د جامو واردات د 1920 کال په پرتله 50% کې کم شول، چې هغه وخت افغانستان د تجارت او صنایعو د وزارت ویاند مسافر قوقندی علت دا وباله چې په کوردنه نه د افغانانو لیوالتیا افغاني جامو ته زیاته شوې ده. خو د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسؤلانو بیا هغه وخت څرګند کړ چې د افغانانو کورنی عواید یو څه کم شوي دي، نو جامې له ډیرو ضروري اقلامو نشمیرل کیږي چې خلک یې واخلي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په بهرنیو جامو ډیره تکیه کوي. علتونه یې ګڼ دي. یو ولایت په کوردننه د ټوکر او جامو د تولید د فابریکو کمبود دی چې په دې برخو کې ډیره لږه پانګونه شوې ده. خو د جمهوریت په وروستیو کلونو کې یو شمېر شجینه وو په خپلو کورونو کې د جامو د اوبدلو هڅې پیل کړې چې تر ډیره افغاني جامې ګنډلې او تولیدولې. دا جامې بل افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې میشتو افغانانو هم پیرودلې. نن سبا د نورستان په مرکز پارون کې شجینه کلی ګنډون کې له خراب بازار شکایت کوي. د دوی په وینا هر ډول شجینه جامې ګنډلې شي خو د بازار نشټوالي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کالیو ګنډلو ماشين د څرخ تاوولو سره غواړي چې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوي پوره کړي. سلما د جامو ګنډلو کسب د نورستان مرکز پارون کې زده کړي. له تیرو څو کالو د خزینو او د ماشومانو کالی ګنډي. هغه په خپل لاسونو د ګنډل شو جامو څو نمونی په خټینه او لرګینه کوټه کې دیوال ته راځوړندې کړي دي. سلما ازادي رادیو ته ویل څو ډوله کالی ګنډلې شي خو بازار یې پنشت حساب دی.
بس جامې ګنډل دي هر قسم پرې وي او دا بل امبرلا او پنجابي هم دا ممدا سنور دا خپلوانا نه دی راوړي او مخته ګنډ ورکو د څو چې بهر نه راوړي او نه یو نیم سل روپیا خلو ګنډ منګ غواړو چې یو دغه شخصا یو زی جوړ شي او ټول بد وګڼو چې هلته یې هر څه یو چې جال به ترلاسه راوړ.
دا وای خیاطي د دې د پاره زده کړې چې اقتصادي حالت په ورسره ښه شي او له شاقه کارونو به خلاص شي. خو د بازار نشټوالي له کبله هغه هیله تر اوسه نه ده پوره شوې. دا یوازې سلمان د چې د کالیو ګنډلو کسب زده کړې او د بازار نشټون خفه کړی ده، بلکې د هغې په څیر ډېرې خزینه خیاطانې ورته ستونزو سره مخ دي. 25 کلنې زاهدي هم مخې ته د کالیو ګنډلو ماشینې خې دی. وایي د خزینو هر ډول کالی ګنډلې شي خو د بازار نشټوالي په وجه ستونزې ګالي.
ایمو خیاطي کړستا هر قسم کاست سنام نشواست یاد واس میش وری پشوان میش امریلا سور ار قسم باید متا
د خزینه و هر ډول کالی ګنډلی زده دی. وریب شو امریلا شو او ډیره نور قسمه جامې ګنډلې دي خو څوک نشته چې تری چمتو شوی لباسونه واخلي او دوی خپل کار ته دوام ورکړي. موږ له حکومت غواړو چې زموږ په لاسونو جوړو شوو جامو ته بازار پیدا کړي. ځنې جامې په 300 ځنې په 250 څه یې په 150 هم پلورو. خو له ټولو ګرانی زموږ وطني یا نورستاني کالی دي چې قیمت یې 400 افغانۍ دی.
چوک قیمت اسې 600 تجنجست او اوسه
دوی وای بیروزګاری او غربت د دوی په چارو هم بد سیوری غوړولې دي. په خوای یو څه بازار خو اوسې بالکل مزه نشته او کارونې پنشت حساب دي. د دغو خزینه خیاطانو په وینا چې په جمهوریت کې د خزو د ژوند خوالی په نوم د خزو چارو وزارت د میرمنو او نجونو په نوم جوړو شوو ټولنو او مؤسساتو سره بهرنیو مرستندویانو په سلګونه میلیونه ډالر مرستې وکړي، خو د دوی په څیر د ژوند په کړاوونو کې راګیرو او بیوسو ښځو ته یې هیڅ ګټه ونه رسیده او نه له شته ستونزو وژغورل شوي. د پارون یو تن اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو په وجه یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د جمهوریت په اخیری کلونو کې د پارون اړوند په شکی کې د خزینه او جامو او نورو شیانو لپاره په یوه دو منزله ودانۍ کار پیل شوی و چې د راغلي بدلون سره یې کارونه په ټپه ودرېدل او لا هم نیمه کاره پاتې ده. کوښښ مو وکړ چې د یاد ولایت د ټولنیزو چارو ریاست چارواکو سره د دغو خزینه خیاطانو ستونزې شریک کړو، خو په اړیکو نیولو او ځواب ترلاسه کولو بریالي نشو.
په نورستان کې تر نورو جامو نورستاني جامې ګرانې دي. د افغانانو دودیز جامې په نورو سیمو کې هم په لوړ قیمت پلورل کیږي. په میدان وردګ یو شمېر ښځې چې د خپلو کورونو یوازینۍ سرپرستانې دي، افغاني جامې، دستمالونه، حتی بوټونه جوړوي. دوی لخپل کاروبار خوشت دي.
کینی زون می و سره مقایسه کوم، پرمختګ میکړي، پسندازم لرم، سالنه
کومې دا څلور دیر شکل نه کریمه ده. د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان شهر اوسیدونکو چې په خپل کور کې لاسي د سکولونه، بیکونه، بوټونه، کمربندونه او یو شمیر نور توکي جوړوي. کریمه زیاتوي چې د مهارت د یو خصوصي شرکت په مرسته په پلازمینه کابل کې د شپږو میاشتو په موده کې زده کړې دي. نوموړی وایي اوس مهال له تیرو دوو کلونو راهیسې په خپل کور کې د سکولونه او بیکونه د یو خصوصي شرکت لپاره جوړوي او یاد شرکت ورته میاشتنی معاش ورکوي.
موږ همدغه لاسي توکي جوړوو، د سکولونه دي، بیکونه دي، بوټونه، لپټاپ د سکولونه دي، کمربندونه، دا شیان موږ جوړوو. دلته راغلم تقریبا شپږ میاشتې د استاد سره مې کار وکړ، بیا مې زده کړل، اوس مکمل جوړوای سم، بسته مکمل سیټ جوړ. اقتصادي وضعیت مو نورمال و، اما اوس ماشاءالله تغییر کړی، چون زه دلته کار کوم، زما ښه کار زده شوی دی او ماته دلته ښه معاش راکوي. پرمختګ مې ډیر زیات کړی دی. مخکېنی ژوند مې اوس سره مقایسه کوم، پرمختګ مې کړی، پس اندازم لرم، سال لپاره مې سره زر اخیستی.
کریمه لنورو شزو غواړي چې لا اقتصادي احتیاجه دي ځانونه خلاص کړي او په خپل کور کې دي ځان ته خپل کوچنی کاروبار خلاص کړي. په تیرو شلو کلونو کې افغان شزو د دولتي ادارو په بیلابیلو برخو کې دندې درلودلې، خو د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره ډېرې له خپلو دندو بې برخې شوې او پر ټولنیزو فعالیتونو یې هم بندیز ولګېد. اوس مهال ګڼې شزې په کورونو کې کار کوي او یا هم لاستر زنه ناستې دي. کریمه او نورې ښځې په دې باور دي کدی پر خپلو لاسي صنایعو خواري وکړي او په خپلو کاروبارونو کې نوښتونه رامنځته کړي او په ښه توګه یې جوړ کړي، نو ډېر مشتریان به ولري. نازو د میدان وردګو ولایت یوه بله اوسیدونکې ده چې افغاني ګنډونه او یو شمېر نور لاسي توکي جوړوي او ګڼې نورې ښځې هم له ځان سره په کار کې بوختې کړي دي. دا وایي لاسي کارونه په خپل کور کې له خپل مور څخه زده کړي او لکلون رئیس افغانی ګندونه او یو شمیر نور توکي جوړوي او بازار ته وړاندې کوي چې مشتریان لري.
دا ګند افغانی جوړوم، لاسي کارونه دي، چني والی مې دا لاسي کارونه او خوخېدو هم د مرو یو ماشين رقم کار سی به و، بس ما به خوخېدو کول مې چې وای زه یو چي زده کوم او کارونه. اول ځل چې مې ګند افغانی جوړ کړ خپل ځان ته مې جوړ کړ، بیا مې نور چاسی با پرمایش را کول امسایه و تا پا کورکین درن دوتا بیا شاخوار چه تا می جوڑا. دا دیمو خپل افغانی رواجم دا زمان سی دا خپل افغانی کالی شورت پیدا کن، دا دیمو دود دستور سی دا زونده و ساتم. مخته می خپل کاوسی کار می کمو اوسی می کار دیر سو شاگردانیم لرم دلاسی کارانا بیا بازی آقا کهی یو پینزل سنپرا بایی.
نازو وای تر طول لور بایی حق افغانی کالی لری چی کارون او تکری پا ورشمانوی او شپانه زر افغانی قیمت لري چې د شپږو میاشتو په موده کې جوړیږي. دا وایي اوس مهاله گزاره کیږي او د خپل کور د کرایې تر څنګ هر څه خپله برابروي. خامک دوزی، ګلدوزی، غاړی او ټوکرۍ جوړول او ځینې نور د کور اړین توکي هغه څه دي چې په میدان وردګو ولایت کې ډېرې ښځې له جوړولو وروسته خرڅلاو ته وړاندې کوي. او له همدې لارې د خپل کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. که څه هم په میدان وردګو ولایت کې د دغه دوو ښځو کار د دوی په زیاتو هڅو څه اندازه ښه روان دی، خو ګڼې نورې ښځې چې په خپلو مسلکونو کې له کار کولو منع سوي او دوی اوس شکایت کوي چې د کورنۍ اقتصاد ته یې ضربه رسېدلې ده.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام رانغاړم. زه احمد شبر اجازه اخلم، په خدای مو سپارم.
نرے نرے خوگی گی نرے نرے خوگی گی چلمی نرے نرے خوگی گی چلمی نرے 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 خوگی گی دمین ولی بیلی گی دمین ولی بیلی گی دمین ولی بیلی گی دمین ولی بیلی
دیگه